د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړي. شی چارې د خپرونه په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په افغانستان کې اورېدلی شي او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې خپرې شي. وړاندې په کندوز کې د جګړې تازه حل درکوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان ولایت له قومي مشرانو سره د دغه ولایت په ستونزو خبرې وکړې. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په ډنډغوري او ډنډ شهابالدین سیمو کې لس طالبان وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي. او د جاپان په جنوبي کې زلزلې لږ تر لږه 19 تنه وژلې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان ولایت له قومي مشرانو سره د دغه ولایت په ستونزو خبرې وکړې. د جمهور ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیې کې راغلي چې ښاغلي غنی د نورستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې په دغه ولایت کې به د بیا رغونې چارې چټکوي. وړاندې په اعلامیې کې یادونه شوې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان له خلکو وغوښتل چې د فساد په مخنیوي کې له سیمه ییزې ادارې سره مرسته وکړي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په ډنډغوري او ډنډ شهابالدین سیمو کې لس طالبان وژل شوي او له لسو زیات ټپیان دي. په بغلان کې د شاهین قلي وردو د لومړي لواء قومندان غلام فاروق احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ته د مرژوبله د افغان ځواکونو په عملیاتو کې اوښتي. ښاغلي احمدي زیاته کړه چې د ډنډ شهابالدین سیمې زیاتې برخې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي او د ډنډغوري په لوري د افغان ځواکونو پرمختګ دوام لري. طالبانو بیا د ډنډغوري ولسوالۍ په اړه څه د ویلي. ډنډ شهابالدین او ډنډ غوري د بغلان ولایت نام نسیمې دي چې یو میاشت وړاندې حکومت له وسلوالو څخه خلاصې کړې وي، خو اوس بیرته په جګړه کې پیل شوې ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې 50 وسلوال طالبان وژل شوي. د کندوز د والي ویان عبدالواسع باسل خبریالانو ته وویل چې لږ تر لږه 50 وسلوال طالبان زخمیان شوي هم دي. د کندوز امنیت قومندان محمد قاسم جنگل باغ د ولایت د مطبوعاتي دفتر پر فیسبوک باندې په ویډیو پیغام کې وایي الحمدلله د عمری په نامه د طالبانو عملیات له سختې ماتې سره مخامخ شوي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په شدت دفاع وکړه. د جګړو په ډګر کې هلور ته د دښمن وسلې او مړي پراته دي. وسلوالو طالبانو پرون سهار پر امنیتي پوستو حمله پیل کړې دي. او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سره مفتي شوای په افغانستان کې د تجارت او دوامدار اقتصادي ودې د ملاتړ لپاره د امریکا د دفاع وزارت 800 میلیون ډالر زیات شوی دی. جان سوبکو پرون د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د دفاع وزارت د دې پروګرام په اړه چې په تیرو کلونو کې پلی شوی د نورو ټولو پراختیايي پروژو په پرتله زیات شکایتونه ورکی راغلي. سوبکو وویل چې دوی د دې پروګرام په اړه د پیسو د ضایع کېدو، درغلیو او حتی ناوړه استفادې په څیر شکایتونه ثبت کړي. د دې په وینا د پروژې په عمل کولو کې بي ځای بيړه شوي، کافي مامورین نه درلودل او د ناسمې ادارې له امله مطلوبې پایلې نه دي ترلاسه کړې. دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د جاپان په جنوب کې زلزلې لږ تر لږه 19 تنه وژلې دي. د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. ګڼې ودانۍ د زلزلې دوهم ټکان نړولې دي. داسې باور کېږي چې په سلګونه کسان تر ودانیو لاندې بند پاتې دي. چارواکو نن د لنډې مودې په موخه د څونامي د رامنځته کېدو خبرداری په دې پسې ورکړل چې د 2.1 ریختر په اندازه زلزله وشوه. په دې زلزلې پسې بله یوه د 2.4 ریختر په کچه د کوماماتو ښار ته نږدې وشوه. سیمیز رسنۍ د 400 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي او دا ویره څرګندوي چې د تلفاتو شمیر به زیات شي. جاپاني رسنۍ وایي چې د نږدې 200,000 کورونو برېښنا قطع شوې ده او په سیمه کې د څښاک د اوبو سیستم هم خراب شوی. د امریکا متحده ایالاتونو د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او یو شمیر نورو هیوادونو نمونه یاد کړي چې هلته دینی ازادي له مشکلاتو سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی پرون د اعلان وکړ چې له دې سره به ښایي پر دغو هیوادونو د امریکا پر مرستو او همکاریو یو لړ محدودیتونه وضع شي. خو جان کیربی څرګنده کړه چې د امریکا د ملي ګټو اهمیت په پام سره به دا محدودیتونه عملي نسي. په دې ترڅ کې د برما، چین، ایریتریا، ایران، شمالی کوریا، سودان او عربستان نمونه هم یاد شوی چې پکې دینی ازادي له ستونزو سره مخامخ دي. د بلجیم د ترانسپورت وزیر جاکلین ګلان په بروکسل کې د مارچ د میاشتې د تروریستي حملو په ارتباط له دندې استعفا وکړه. ګلان پرون خپل استعفا وړاندې کړه. د ده پر وزارت انتقاد و چې د بلجیم د هوایي ډګرونو د امنیت په برخه کې د اروپایي اتحادیې اندېښنو ته جدي پام ونه کړ. د مارچ په میاشت کې د بروکسل پر هوایي ډګر په تروریستي حمله کې 22 تنه ووژل شول. په بلجیم کې د هوایي ډګرونو د امنیت د کمزورتیا په اړه د اروپایي اتحادیې پټ اسناد د تیرې شنبه پورز د بلجیم زرغون غون مطبوعاتو ته وسپارل. په دې اسنادو کې ویل شوی چې د بلجیم د هوایي ډګرونو د امنیت له اړخه په سټانډر نه دی برابر او ګڼ شمیر نورې ستونزې هم پکې څرګندې کړې دي. او د پولند بهرنی چارو وزیر ویتولود واساس کواس کې وایي روسیا د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته حقیقي ګواښ دی. واساش کواسکی پرون د سلاویاکیا په پلازمینه برتسلا کې کانفرنس ته وویل چې روسیه تر داعش خطرناک ده. د پولند بهرنی چارو وزیر په وینا د روسیې فعالیت یو ډیر ستر ګواښ دی. واساش کواسکی د کډوالو بحران او داعش د اروپایي ټولنې لپاره حقیقي ګواښ نه ګڼي. په برتسلا کې د کانفرنس ته د چک جمهوریت دفاع وزیر مارتین ستروپینسکی د ناټو تړون د غړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړتیا ټینګار وکړ، خو یې ویل چې روسیه باید منځوي نشی. تو دا افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د کندوز چارواکي وایي چې د دې ولایت په مختلفو سیمو کې طالبانو ته درانه تلفات اړولې، خو د کندوز ښار اوسیدونکي اندېښمن دي.
دولت نه دا تقاضا کوي چې زر تر زره اقدام وکړي.
د دوه ورځې کېږي چې په کندوز کې جنگ ده، یو لوی بدبختي روانه ده، خلک پریشان دي.
دوه ورځې کېږي چې کندوز کې جنگ روان دي، خلک په تشویش کې چې کندوز بیا سقوط نه کړي.
په دې خبرونه کې به همدار از واوري چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان د طالبانو اختلافاتو ته اندېښنه لري. د افغانستان په جنوب کې بزګران د کوکنارو د کر علت داسې بیانوي.
په کونړ کې د وخانو د سہالت ته چواړ ماشومان پکې ناشتي، بالکل د ډاکټر هیڅ درک پکې نشته، چې وراله بس هغه در په خپل ته دوايي درکې چار څه درکې.
البته دا د کونړ ستونزه و اوس پر شو د افغانستان په جنوب کې د بزګران ستونزې ته
چې د چا په ناس کې یو اضافي غوټه پیدا شوی وي، یوه داسې غوټه پیدا شوی چې کله شوري کله
نه. بخښنه غواړم، د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې د متخصص ډاکټرې څرګندونې په تفصیل اوریدل شي. او د افغانستان په جنوب کې بزګران د کوکنارو د کرې علت داسې بیانوي چې د دوی نورو محصولاتو ته بازار نه پیدا کیږي. په نړیوالو خبری موضوعاتو کې مو د اسلامي سازمان د مشرانو د غونډې له پریکړو خبرو، او دا به هم واورئ چې د امریکا ولسمشر سعودي عربستان ته ځي. د کندوز چارواکو په وینا طالبان د دې ولایت په مختلفو سیمو کې له ماتې سره مخامخ شوي دي، او د هغوی په لسګونو کسان وژل شوي دي. له دوو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د کندوز د ولسوالیو او د دې ولایت د مرکز د نیولو په هدف د عمري په نوم پراخ عملیات پیل کړي چې په ځینو سیمو کې لا هم دوام لري. اجمل آریان له کندوز راپور لري.
په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د عمري په نوم عملیات له ماتې سره مخامخ شو. د کندوز د سیمایزو چارواکو په وینا چې له دوه ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د شپږو ولسوالیو او د کندوز د مرکز د نیولو په هدف یې د عمري په نوم خپل عملیات پیل کړی و چې له ماتې سره مخامخ شو. د کندوز والي اسدالله عمرخیل په سیمه کې رسنیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د کندوز پر ولسوالیو او مرکز باندې د عمري په نوم عملیات پیل کړی و چې په دې عملیات کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله ورسېده. عمرخیل زیاته کړه چې کندوز دا ځل سقوط نه کوي او طالبان به هیڅکله هم دې ارمان ته ونه رسیږي.
مخامخ
په همدې حال کې د کندز د امنیت قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په دې عملیات کې څلوېښت تنه وسلوال طالبان وژل سوي او په لسګونه تنه نورې ټپیان سوي دي. طالبانو پلان درلود چې د کندز مرکز ونیسي، خو د دوی دغه پلان د امنیتي ځواکونو لخوا شنډ سو او طالبانو ته ډېره مرګ ژوبله هم واوښته. جنگل باغ په ډاګه کړه چې په دې جګړه کې دوه تنه دولتي ځواکونه وژل سوي، همدارنګه څلور تنه یې ټپیان سوي دي. خو د وسلوالو طالبانو دغه عملیات د کندز ولایت اوسیدونکي ډېر په اندېښنه کړي دي. دوی وایي که د مرکزي حکومت بېغوري همدا شان ته دوام پیدا کړي، نو ښایي د تیر کال پیښه یو ځل بیا تکرار سي. له دوی څخه څو تنو ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
دوه ورځې کې سه جګړه روانه ده په شاوخوا د کندز کې، او کندز هم محاصره ده، او بیریږو سه نه سه بیا کندز په سقوط کې سي، او احتمال د سقوط هم لري. دولت نه دا تقاضا کوه سه زر تر زره اقدام وکړي.
د دوه ورځې کېږي سه په کندز کې جنگ ده، یو لویه بدبختي روانه ده، خلک پریشانه دي، در په درې دي، کار نسته، غریبي نسته ده، کاملا کار نسته ده، او هره ورځ جنگ دي، جګړې دي، مرمۍ دي، موږ کار
دوه ورځې کېږي چې کندز کې جنگ روان دی، خلک په تشویش کې چې کندز بیا سقوط نه کړي.
د یادونه ده چې لا هم د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې، همدارنګه د کندز مرکز ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ درنه جګړه دوام لري. ان د سپکو او درنو وسلو غږ د کندز په ښار کې اورېدل کېږي. بلې خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، وایي چې طالبانو د کندز تخار پر لویې لارې د دولتي ځواکونو شل پوستې نیولې دي، او دولتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. خو د کندز سیمه ییز چارواکي د کندز تخار د لویې لارې د بندېدو خبر تاییدوي، اما د پوستو د نیولو په اړه څه نه وایي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان وایي د ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په مشرتابه کې اختلافات له نورو ډلو لکه القاعده سره د هغوی د اړیکو نږدې کېدو ته لاره خلاصه کړې ده. جنرال جان نیکلسن وویل دې مسلې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه پیچلې کړې ده. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلال زی پورا پورک.
په افغانستان کې د میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د ملا محمد عمر لمړینی او د هغه پر ځای د ملا اختر منصور لټاکل کېدو رئیسی د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې پیاوړي شوې دي. د نیکلسن په باور د ملا محمد عمر ترمړینی وروسته د مشرتابه د ګټلو لپاره ملا منصور اړ شوی چې د القاعده ډلې او حقانی شبکې سره اړیکې نږدې کړي. جنرال جان نیکلسن رويټرز ته ویلي ملا عمر ظاهرا له القاعده سره ځان لري نیولی وو، خو ملا منصور داسې نه دی کړی. زه فکر کوم چې دلیل یې دا دی چې ملا منصور د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا محمد عمر په څیر مشروعیت نه لري. د نړیوالو ځواکونو قومندان په افغانستان کې د وضعیت په ارزونه لګیا دی. د القاعده په څیر تروریستي ډلو او طالبانو د اړیکو په اړه د جنرال نیکلسن نظر په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د کمولو لپاره د امریکا پر پلان چې راتلونکی کال به یې عملي کوي اغیز کولای شي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې تر 2018 میلادي کاله په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 15,000 ته راټیټ کړي. د دې ترڅنګ ټاکل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو پروګرامونه چې د ناټو په مشرۍ ائتلاف یې رهبري کوي هم محدود شي. د رویټرز په حواله کچيري القاعده شبکه چې په 2001 میلادي کال کې په امریکا کې د سپتمبر د 11 حمله وکړه، یو اربیا په افغانستان کې د فعالیت ازادي پیدا کوي، نه یوازې افغانستان بلکې لدی هیواد بهر هم امنیت ته ستر تهدید پېښولای شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن رويټرز ویلي اوس مهال د طالبانو او تروریستي ډلو ترمنځ همکاري ډیره واضح لیدل کېږي. زموږ اندېښنه دا ده چې کچیر طالبان بیا واکته ورسیږي، نو د داسې ډلو سره د نږدې اړیکو له امله به یو ور بیا هغوی ته پناه ځایونه ورکړي. د امریکا یو شمېر سیاستوال او د افغانستان ځینې پوځي قومندانان له واشنگټن سره استدلال کوي چې په دې هیواد کې د خپل پوځي ماموریت د محدودولو پر پلان له سره غور وکړي. دوی اندېښنه لري چې د افغانستان امنیت ته د وسلوالو طالبانو له لوري تهدید د زیاتېدو په حال کې دی. خو د رويټرز په حواله عام خلک په افغانستان کې د دې ماموریت ته دوام سره علاقه نه لري، ځکه زیات کسان داسې ګڼي چې په افغانستان کې ستونزې په دې هیواد پورې محدود دي او نړیوالو ته تهدید نشي پیښولای. جنرال جان نیکلسن کڅم د افغانستان د وضعیت په اړه خپل ارزیابي 50% بشپړ کړی خو د رويټرز په حواله په دې اړه د معلوماتو لور کولو ډډه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو تروسه طالبان د تروریستانو په ډله کې نه دي شامل کړي. له دې امله امریکایي ځواکونه پر طالبانو د حملو لپاره محدود صلاحیت لري. خو جنرال نیکلسن ویلي موږ صلاحیت لرو چې د اړتیا په صورت کې یو ارخیص یا خپل لور عملیات وکړو. البته د پخوا په پرتله به شمیر کم وي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په دې باور دی چې طالبان د مولا محمد عمر تر مړینې وروسته په خپلو کې سره مخالف شوي دي او له دې سره د تروریزم پر ضد مبارزه پیچلې شوې ده. بل لور ته د امریکا پوځ په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د تروریزم پر خلاف سل هوایي حملې کړي چې له اویا نیولې تر اتیا یې پر داعش ډلې شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو په تیره بیا په ننګرهار کې خپل حضور پراخ کړی و. د امریکا پوز په افغانستان کې د داعش ډلې د غړیو شمیر له زرو څخه تر دریو زرو پورې ګڼي، خو یو امریکایي جنرال وایي دا شمیر اوس تر دې کم شوی دی. جزئیات د سالی محمد سالی په راپور کې.
امریکایي چارواکي وایي وروسته له هغې چې پر سختریزو ډلو خپل بریدونه زیات کړل، په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور کم شوی دی. خو په کابل کې امریکایي جنرال خبرداری ورکړ چې داعش ډله لا هم د حملو وړتیا لري. د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان بریډ جنرال چارلز کلیفلند د پنځمې پورز خبرلانه ته وویل د امریکا پاوز د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د ټوریزم ضد څه باندې سل حملې کړي چې لاویا څخه تر اتیا پورې هوایي حملو کې داعش ډله په نښه شوې ده. دغه جنرال په خپلو خبرو کې وویل چې د داعش ډلې وړتیا کمه شوې او په ننګرهار کې هم په مجموع کې حضور کم شوی دی. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولایت کې تیر لمریز کال څه باندې 300 پوځي عملیات سوي چې په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسلوال چې ډیری یې د داعش ډلې غړي و وژل سوي دي. د امریکا پوځ اټکل کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنگیالیو شمیر له زرو څخه تر 3000 پورې رسیږي، خو بریډ جنرال چارلز کلیفلند وویل چې دا شمیر شایي تر دې کم وي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان امریکایي جنرال کلیفلند ویلي موږ وینو چې داعش ډله هڅه کوي په هلمند کې خپل حضور پراخ کړي. د ده په خبره درې میاشتې مخکې داعش ډلې له شپږو تر اتو پورې ولسوالیو باندې کنټرول درلود، خو اوس یوازې دوې یا درې ولسوالۍ د دوی په واک کې دي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت دغه ویاند ویلي د داعش ډلې جنګیالیو د بچ پاتې کېدو لپاره کونړ او نورستان ولایتونو یا هم د افغانستان ختیځو سیمو ته مخه کړې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په ورستیو کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د القاعده شبکې نو نورو دولت ضد ډلو حضور تایید کړی دی. بلخوا د کونړ د امنیت قومندانۍ مرستیال سید مقصود پچا ازادي رادیو ته ویلي چې دوی ته په ور رسیدلو استخباراتي راپورونه کې ویل سي چې داعش ډله هڅه کوي په دې ولایت کې نیمه غړي جلب کړي، خو پچا وویل چې دوی د دې ډلې په وړاندې د مقابلې لپاره پوره چمتووالی لري. د بهرنیو قواوو د هوایي حملو ترڅنګ افغان ځواکونه هم د داعش ډلې په وړاندې په جګړه بوخت دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د کابل ورځپاڼو نن کوم موضوعات څېړلي دي؟ اسد الله الدین کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د طالبانو له خوا را پیدا شو امنیتي غوښونو او له حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته ځانګړي کړی دی. کابل او د طالبانو نوې غوښ دا د چراغ رسپانه د سرمقاله سر لیکدی. په سرمقاله کې راغلی طالبانو په داس حال کې په سرلنی عملیات پیل کړی چې حکومت له یو شمیر سیاسي ستونزو سره مخ دی. د سرمقاله لیکوال ویلي د ملي وحدت حکومت په پیل کې دا څنګهرل کېده چې د حکومت د مشرانو ترمنځ را پیدا شوی اختلافات به ژر هوار شي، خو د لیکوال په باور ډیر اختلافات لا پر خپل ځای پاتې دي. انیس دولتي ورسپانه هم خپل سرمقاله امنیتي غوښونه ته ځانګړې کړي او لیکلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول هیواد کې د جګړې رهبری په لاس کې لري. په سرمقاله کې راغلي طالبانو له یو پلوه سرلنی عملیات پیل کړي او بل لور ته یو شمیر خلک لا هم هیله مند دي چې له دغه ډلې سره به د سولې په ایل شوي حادثه نتیجه ورکړي. د سرمقاله لیکوال ویلي اوس چې طالبانو بیا په جګړې ټینګار کړي د څلور اړخیزو غونډو کېلو هیوادونو ته په کار ده چې هغه ژمنه عملی کړي چې ویلي وو د جګړه خوښونکو په وړاندې به پوځي اقدامات کوي. سرخط خپلواکی ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د داعش په وړاندې او یا هوایی حمله کړې دي. په مطلب کې د امریکا د پوز د یو جنرال په حواله لیکل شوی چې ویلي دي ځواکونو یې د 2014 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې په افغانستان کې د تروریزم ضد سل حمله کړي چې د اویا او هدف یې داعش وسلوال وو. د مطلب لیکوال ویلي د امنیتي تړون لمخې امریکایي ځواکونه یوازې په ځانګړو شرایطو کې هوایی حملې کولای شي، خو لیکوال ویلي په 13 جنوري میاشت کې امریکا خپل ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د داعش په وړاندې عملیات وکړي. کابل پوسټ بیا له حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې ګټور ګام. په سرمقاله کې راغلي د سولې عالی شورا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په اړه په دریمه غونډه کې پرمختګونه کړي دي. په سرمقاله کې د سولې عالی شورا د مرستیال عبدالخبیر اوچقون په حواله لیکل شوی چې له حزب اسلامي سره د سولې په اړه پاتې مسائل ډیر جدي نه دي او اصلي مسائل ورسره حل شوي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي په اوسنۍ شرایطو کې چې په هیواد کې جګړه روانه ده هر هغه اقدام ګټور دی چې د سولې پیغام پکې وي.
د افغانستان په جنوب کې د دولت لخوا د کوکنارو د کښتونو اړولو له هڅو سره سره خلک دغه بوټی کوي. دوی وایي که چیرته نورو حاصلاتو ته بازار پیدا شي دوی به کوکنار ونه کوي. د رویټرز اژانس په حواله جزئیات له سلیم محمد صالح څخه.
ډیر لس کلن نقیب الله او شپېته کلن پلاریه حاجی جانان د کندهار د جړی ولسوالۍ د دولت تر کنټرول لاندې سیمه کې د خپل کوکنارو پر کروند څارنه کوي. یو مارینا ورځ ده او د کوکنارو ګلان غوړې دي لیدي. دوی له څو نورو کسانو سره یو ځای په خپل کروند کې د نیش وهلو په چارو بوخت دي. رویټرز اژانس لیکي افغانستان د نړۍ په کچه د غیر قانوني کوکنارو د کښت زیاته برخه تولیدوي. لکلونو هڅو سره سره په افغانستان کې تولید سوي تریاک لا هم له دغه هیواده د منځنۍ اسیا هیوادونو او بیا اروپا ته قاچاقېږي. شپېته کلن حاجی جانان رویټرز اژانس ته وویل د دغه غونډې ګڼ کسان له مجبورۍ د کوکنارو کښت ته مجبوره سوي دي.
دغه کښت موږ کوو د وچې مجبورتیا کوو. حکومت نه ماته معاش راکوي. زه په کور کې شر نفره یم. د خپل عیال ډوډۍ نه لرم، روپۍ نه لرم، پنځه مانه غنم نه لرم. په کور کې تنخواه نه لرم. حکومت ما سره هیڅ دغه کومک نه دی کړی. زه د وچې مجبورتیا څخه کرم، نه برق لرم، نه اوبه لرم، نه برېښنا لرم.
رویټرز اژانس لیکي تیر کال په جړې ولسوالۍ کې پر 15000 هکټار ځمکه چې د کندهار ولایت یو پر څلورمه برخه سیمه جوړوي کوکنار کرل سوی و. خو د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې ادارې د سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې سوې له دې اندازې یوازې 130 هکټار ځمکه کې د کوکنارو کښتونه اړول سوي دي. د حاجی جانان زوی نقیب الله وایي چې په جړې ولسوالۍ کې کومه مدرسه یا ښوونځی نسته چې دی ورسي، ځکه نو له پلار سره د کوکنارو د کښتونو په پالنه کې همکاري کوي.
زه اوس په تاریخ وخت هم مکتب نسته، مدرسه نسته، اوس د پلار سره کومک کوم د تاریخ وخت.
د کندهار د ولی مرستیال عبدالعلي شمسي وایي دوی ځکه د کوکنارو اړولو کمپاین په دې ولایت کې لا نه دی پیل کړی چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په دې برخه کې همکاري نه دا ورسره کړي.
موږ په دوامدار ډول د مواد مخدرو سره د مبارزې د وزارت سره په تماس کې یو ترڅو دوی دغه د مصارفاتو په برخه کې امکانات هر څو نجر ولایت انتقال کړي ترڅو موږ د کمپاین پیل سي. د نه پیل اصلي علت د وزارت ضعف او نارسیدګي ده.
د کندهار د ولی مرستیال وایي دوی د کوکنارو د بدیلو کښتونو د دودولو لپاره ګڼې پروژې عملي کړي چې په هغو کې د کانالونو ایستل، د بندونو جوړول، د باغداري لپاره روزنیز پروګرامونه او نور مسایل شامل دي. د جړې په ګډون د کندهار په شپږو نورو ولسوالیو کې له دریو کلونو د فوډ زون په نامه پروګرام روان دی چې په مرسته یې کروندګر د کوکنارو بدیلو کښتونو ته هڅول کیږي. رویټرز اژانس لیکي له دغو کروندو هاخوا چې حاجی جانان او د هغه زوی نقیب الله کار پکښې کوي د بدیل معیشت پروګرام اغیزې ډیرې نه تر سترګو کیږي.
وړاندې ساتي راډیو ته ساسو یو شمېره رسېدلې سیمې سنل ولو خوبوس په کونړ ته مخکړو. د کونړ اوسیدونکو وایي په ولایت کې ډیر داسې کسان شته چې مسلکي ډاکټران نه دي خو ماینه خاني جوړ کړی دي. دوی وای په دې ولایت کې د جعلی او تر وختي رو دارو مخنیوي هم نه کیږي. روح الله انوري له اسداباد راپور لري.
د کونړ وسیدونکو وای د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ډاکټرانو په نوم داسې کسان شته چې په لوحو یې غټ غټ القاب ځان ته لیکلي، خو اصلا د تی پونځي مخې هم نه دی لیدلې او د خلکو د ژوند سره یې لوبې شروع کړې دي.
زمانم روح لامین دی، د کونړ سیدونکو یم. کونړ په مرکز اسداباد او ولسوالیو کې داسې ډاکټران شته دی چې چیرته د طب پونځي مخې هم نه دی لیدلې او هغوی راغلي دلته دواخانې په غیر قانوني ډول باندې خلاصي کړي دي او خلکو ته دوایانې ورکوي، د خلکو د مرګ سبب ګرځي.
دوی وایي داسې درملتونونه هم لیدلي چې له سهاره تر ماښامه پکې ماشومان ناست وي او په ناروغانو درمل پلوري.
نوم مې اسدالله د کونړ ولایت. په کونړ کې دواخانو داسې حالت چې واړه ماشومان پکې ناست دي، بالکل د ډاکټر هیڅ درک پکې نشته، خو چې وراله بس هغې در په خپله تبه دوایي درکوي، چار څه له درکوي، خو ستا جون ختمیږي او کار څه پکې کیږي.
د کونړ اوسیدونکو زیاتوي چې یو شمیر ډاکټرانو د درملو کمپنیو سره قراردادونه کړي او د زیاتو درملو پلورلو په بدل کې ورته ډول ډول امتیازات ورکوي.
کونړ کې ټولې داسې د دویم نمبر او دریم نمبر دوایانې راځي، کم اصلي دوایي چې دغه کونړ ته بالکل راځي نه، او په دې باندې د ډاکټر نوم هم بدنامي او مریض ته هېڅ ګټه نه رسوي، بس داسې دي لکه خاورې چې خاورې خوري، بس هېڅ ګټه نه رسوي.
داسې ډاکټران شته چې د کمپنیو دوکان او له دغه بې کیفیت ته دوار اوړی کیږي او هغه ته په دې په مقابل کې د چکر خارج ته د تک زمينه برابرۍ او چکر بورته ورکي او د هغه دوا چې د هغه وباسي او خرڅي وته، نو د خلکو ژوند ته پکې پام نه کوي او د خپل چکر او د جب د ډکولو ته توجه ده. بس
دینی عالمان وای وسلوال کسان خلک په بمونو او ډزو وژني، خو یو شمیر ډاکټران بیا د سپینې چپنې لاندې د جعلي او بې کیفیته درملو په وسیله د خلکو ژوند اخلي چې دا په اسلام کې ناروا دي. مولوی نجیب الله حقیر وایي
هغه ټوپک غاړې ته اچولی دی او خلک وژي، او تا دغه سپینه چپنه اغوستل نه وروالې خلک وژي، نو تا خو دی چې یو مریض راغلی دی او خپل ژوند یې تا ته سپارلی دی، او ته د یو ماشوم په تجربه او په علم باندې د هغه د سرنوشت پرېکړه کوې، نو دا ډاکټر صاحب به څه رقم وجدان لري، څه رقم ایمان به لري، او دا به څه رقم په دې قانع کېږي چې د مظلوم د جب نه مې دا روپۍ راویستلې او هلاک او تباه. زه خو داسې فکر نه کوم چې یو اهل علم دې داسې فکر ولري، داسې عقیده دې ولري او داسې ایمان دې ولري چې هغه دغه دواخانه نه ده، دا خو قاتلخانه ده.
په کونړ کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل دوی د اړوندو ادارو په همکارۍ تر ډیره د جالي ډاکټرانو او درملو مخنی ولیده.
موږ بار بار وکول شو چې موږ تاریخي درمل، مشروبات، بې کیفیت د خوراکي توکي دا ټول راجم کوو، دا حریخ کو. د دې ترڅنګ موږ د هغه ورونه خويندې چې هغه صحیح درملتونونه یا ماینه خانه یا نور مراکز جوړ کړی دي او جواز نه لري، دا هغه د کنټرول لپاره موږ کار کوو او هغه دې ته مجبور کړی دي چې خپل دغه صحیح سہولتونه چې د ولست لپاره خلاص کړي، دا معیاري وي او دا د سټنډرډ او پالیسۍ له مخې نه وي او جواز ولري.
د کونړ په څیر د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې بې تعلیمه ډاکټران شته چې یوازې د درملو نمونه زده کړي او یا هم درمل لاکسونو او رنګونو پیژني، چې همدغو تش په نوم ډاکټرانو او بې کیفیته درملو د ډیرو افغانانو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدنی د نورستان لوامات خلک کې لجګړې سره وحشت او نفرت زیاتیږي او لسولې سره خووت او صله رحمي، نو هیله ده چې طالبان له قید او شرط پرته سولې ته حاضر شي. بشیر احمد له هلمند لیکي طالبان سولې ته آماده دي که چیرته شرایط ومنل شي. عبید الله زابل علی کې طالبان که سوله و نکړي په ولس کې به ډیر بدنام شي. احمد لیکي زما پیغامونه نه خبري شي علت څه دی. ورور دغه اوس هم ګڼ پیغامونه را رسېدلي دي، یا یوازې سلام لیکلی دی، ځینې بشپړ نه لوستل کیږي، ځینو کسانو اوږده پیغامونه راستولي دي چې حروف یو په بل کې سره یو ځای شوي دي او نه لوستل کیږي. محمود روشن له غزنی لیکي پیغامونو ته ځانګړی وخت وټاکئ، همدا یې وخت دی تر لنډو خبرونو مخکې لولو. عبدالبصیر لکابل علی کې طالبان سول نه کوي کې سول کولای د جګړو اعلان به نه کولای او ویلې به وای چې موږ سول غواړو. ابراهیم اخیار لمیوان ولسوالی لیکي ک او بخښي د پیغام هم سم نل وصل کیشي. او ابراهیم اخیار په یو بل اس ام اس کې لیکلي دي کچا لنګوټه په هلمند ولسوالی کې په سر کړی وي او وشته جری وي نو پولیس له هغوی څخه پیسې اخلي او د طالبانو په نوم یې ځوروي. لسمې بجې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان ولایت له قومي مشرانو سره د دغه ولایت په ستونزو خبرې وکړې. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین سیمو کې لاس وسلوال طالبان وژل سوي او له لاسو زیات ټپیان دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې 50 وسلوال طالبان وژل سوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سره منفتی شوی په افغانستان کې د تجارت او دوامدار اقتصادي ودې د ملاتړ لپاره د امریکا د دفاع وزارت 800 میلیون ډالر زیات شوی دی. د جاپان په جنوب کې زلزلې لک تر لګ نو لستنه وجلی دي. د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. ګڼې ودانۍ د زلزلې له دوهم ټکان نړولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او یو شمیر نورو هیوادونو نمونه یاد کړي چې هلته دنیا ازادۍ له مشکلاتو سره مخامخ ده. د بلجیم د ترانسپورت وزیر جاکلین ګلاند په بروکسل کې د مارچ د میاشتې د وروستۍ تورستي حملې په ارتباط له دندې استعفا ورکړه.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په سرمشیزه کې چې په استانبول کې جوړه شوې وه او 13 ورځې پایته ورسېده، په اسلامي نړۍ کې د اختلافاتو په اړه خبرې وشوې. د کانفرنس ګډون کوونکو د تروریزم د ملاتړ او د نورو هیوادو په چارو کې د لاسوهنې له امله د ایران غندنه وکړه. دوی هم درس له حزب الله ډله په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د تروریستي فعالیتونو له امله وغندله. په دې اړه نور جزئیات ته فرشته جلال زی پراپور کې.
په استانبول کې د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان د سرمشریزي ګډونکوونکو د غونډې په پای کې پرون یو غټه اعلامیه خبره کړه چې په هغه کې ایران، د بحرین، یمن، سوریه او سومالیه په ګډون د سیمې د هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې او له تروریزم د ملاتړ لامل غندل شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم په استانبول کې سرمشریزي ته ورغلی وو، خو د دې انتقاد لامل یې د دې غونډې په ورستۍ ورځ کې ګډون نه درلود. خو ولسمشر روحانی بنن په انقره کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په سرمشیزه کې چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو تر سره سو د لشتلجه دیش اسلامي دولتونو مشرانو برخه درلوده. د سرمشیزي په ورستۍ ورځ په اعلامیه کې د حزب الله وسلواله ډله په سوریه، بحرین، کویت او یمن کې د تروریستي فعالیتونو او د هغو ډلو د ملاتړ لامل وغندل شو چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د غړو امنیت له تهدید سره مخامخ کړی دی. د عربي هیوادونو ټولنې عرب لیگ د مارچ په میاشت کې حزب الله د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ. تر دې وړاندې د خلیج هیوادونو دغه ډله د بشار الاسد د ملاتړ لامل د تروریستي ګروپونو په لیست کې شامل کړی و. په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د سرمشریزي لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي وو او شاوخوا سیمه بند سوي وو. د کوردی وسلوالو د فعالیت لامل او د اسلامي دولت یا داعش د حملو لامل په ترکیه کې امنیتي تدابیر ډیر شدید شوي دي. په استانبول کې د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان سرمشریزه په وروستیو کلونو کې له ډیرو معتبرو غونډو ګڼل کیږي چې په دې شهر کې جوړه سوي وو. په دې سرمشریزه کې د اسلامي هیوادو یو شمېر معتبرو مشرانو لکه د اردن پاچا او د مصر ولسمشر ګډون نه درلود. په مصر کې د اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي له واکل لري کېدو چې له انقرې سره یې نږدې روابط درلودل د انقرې او قاهرې روابط سره کړی دي. له عمان سره د ترکیه سیاسي روابط د سوریه د وضعیت په اړه د اختلاف لامل شنه دي.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان 13 ورځ د غونډې په پای کې ایران وخانده چې د یو شمېر هیوادونو په چارو کې لاسوهنه کوي. دا هغه مسله ده چې عربستان په دې غونډه کې ټینګار پرې کاوه. بل لور ته په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما روانه اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي. د دې سفر هدف د متحده ایالاتو او سعودي عربستان د اړیکو چې د پخوا په پرتله کمزوري شوې دي شکول بدل شوې دي. تفصیل له احمد تکل.
که څه هم دا ریاست ته د ولسمشر باراک اوباما څلرم سفر دی، خو داسې ښکاري چې سعودي عربستان له ایران سره د موافقې او په ځینو عربي هیوادونو کې د غورځنګونو د ملاتړ له کبله د اوباما له ادارې څخه ناراضه دی. ریاض او واشنگتن له اسلامي دولت ډلې یادایش سره د مبارزې په برخه کې ګډ کار کوي، خو سعودي عربستان له اوباما څخه غواړي چې د ولسمشر بشار اسد د رژیم پر ضد تر دې هم سخت دریځ غوره کړي. اوباما له انتخاباتو مخکې د سعودي او امریکا اتحاد رد کړی و، او ځکه د دواړو هیوادونو اړیکې د ده د ولسمشرۍ په دواړو دورو کې ترینګلی و. سعودي پاچا ملک سلمان تیر کال هغه مهال ټول حیران کړل چې په کم دیوید کې د اوباما په استوګنځي کې د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو په سرمشریزه کې له ګډون څخه یې ډډه وکړه. خو د اوباما یو جګپوړی سلاکار راب مالی وایي له هغه وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رښتینی پرمختګ شوی. فرانس پریس خبری آژانس د مالی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي په تېر یوه کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي برخه کې په بیلابیلو کچو بې شمېره غونډې شوي دي. ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ په ریاض کې د ملک سلمان او اوباما له کتنې وروسته به دواړه مشران د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. دا سیمه ایز شورا د ځواکمن سعودي عربستان تر اغیز لاندې ده. راب مالی وایي متحد ایالات د خلیج د همکارۍ له شورا سره ژور اړیکې لري، او په دې برخه کې په لیبیا او یمن کې د بحرانونو د حل لپاره د دواړو هیوادونو هڅې د مثال په توګه یادوي. ښاغلی راب وایي که څه هم ډیر نور کارونه باید ترسره شي، خو په یمن کې وضعیت د ده په وینا د یو کال په پرتله خورا ښه شوی. د په یمن کې د اوربند د موافقې یادونه وکړه چې ټاکل شوې د یکشنبه په ورځ نافذ شي. د په سوریه کې د امریکا او خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو ترمنځ د ګډو هڅو یادونه هم وکړه، او ویل په سوریه کې د دښمنو ډلو ترمنځ اوربند که څه هم ډاډمن نه دی نفس شوی، او ټینګار یې وکړ چې دا اوربند له اوو نیو راهیسې ټینګ دی. خو د ولسمشر اوباما دې سلاکار یادونه وکړه چې په سوریه کې ډیر نور کارونه باید ترسره شي. ټاکل شوی چې اوباما به د پنجشنبه په شپه له ریاض څخه لومړی برتانیا ته او له هغه ځایه جرمني ته ولاړ شي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونې کې
ازادي راډیو د سهار له د ماښام تر بجو پورې خبري شي، او د ماښام له د سهار تر پورې آشنا راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس هم فرشته نه ده روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مخته وړي، او له همدې سره د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه سرته رسیږي. په پوره ساعت زما نور همکاران راځي، او هغوی به تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي. زه احمد شبر له تاسو څخه اجازه غواړم.
روغتیا د ژوند شتمنی.
بارز سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحت این هفته که روی تومورهای رحم صحبت میکنیم خوش آمدین. در این برنامه ما فرشته ندا میزبان شما هستم. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب گلنار مصلح متخصص امراض نسایی ولادی مهمان ما هستن و در این مورد صحبت میکنن. دکتر صاحب ابتدا در برنامه خوش آمدین. اول میشه در مورد ازی بگوین که تومورها چی هستن خودشان و چگونه تشکیل میشن؟ بفرمایید.
بله سلام علیکم. سلام بسیار صمیمانه خدمت شما و خدمت شنونده عزیز. در مورد سوال شما که راجع به تومورای رحم است، تومورای رحم و دیگه اعضای تناسلی زنانه تعداد بسیار زیاد هستند که تشکلات غیر نرمال است که در تحت عوامل شناخته شده و ناشناخته شده به وجود می آیند و سیرهای مختلف به خود می گیرند و امکان داره که در صورتی که مقدم تشخیص نشوند به مرگم بیانجامه که بسیار وقات وخیم و خراب است.
دکتر صاحب، امی تومورا دلیلش چیست؟ چگونه یک فرد مبتلا میشه که تومور در رحم از این خانم یا دختر پیدا میشه؟
بله، تومورها قسمی که سیستم تناسلی زنانه یک سیستم بسیار متحول و بسیار ریپروداکتیو و تحت تاثیرات هورمون‌های دماغی و هورمون‌های زنانه فعالیت‌های متناوب ماهانه را می داشته باشه و بعضن میشه که سیر از این هورمون‌ها مقدارشان در خون کم زیاد شوه و یا ای که از سبب عوامل ناشناخته بعضی تشکلات غیر نرمال در بعضی قسمت‌های رحم با وجود بیاید که این تشکلات رشد و نمو داشته باشه و وقتی که کلان میشه اعراض و علائم و نشان میده و ضرورت تزی میشه که شخص باید به دکتر مراجعه بکنه تا تشخیص شوه و اگه در صورت غفلت بکنن شاید اقدر و سیر سری داشته باشه که اعراض بسیار پیش رونده داشته باشه و شاید یک وقت بسیار زود از علاج برایه و یه به جای دیگه هم نقل مکان کرده باشه که تداویش هم مشکل می سازه.
دکتر صاحب، اعراض و علائمش چی میشه؟ شما اشاره کن که یک خانم یک دختر که به این مبتلا میشه چگونه بفهمه که تومور از در رحمش؟
تومورهای رحمی به بسیار شکل خفی یعنی بسیار پت پنهان آغاز به تشکل میکنن و شروع به بزرگ شدن میکنن و این به دو شکل است. یکی تومورهای سلیم هستن که به شکل کیستا میباشه یا به شکل فاورید میباشه و یکی هم به شکل سرطانهای خبیث که سیر بسیار سریع و وخیم میداشته باشه. تشکل تومورها در جای مختلف رحم یعنی در داخل رحم اندومتر، در بین عضلات رحمی و در زیر غشای مثلا پریتوان و یا ای که حتی در بالای از او هم میتونه تشکل کنه و در یک وقت زمان میتونه که چندین دانه باشه و یکی از اشکالی که در داخل رحم به وجود میایه و تومور سلیم گفته میشه به نام پولیپ رحمی است که تداویش نسبتا آسان تر است. اعراض را که این تومورها از خود میتن خونریزی های نامنظم، درد های متناوب و همچنان امکان داره که خونریزی هایی که همراه با درد و مدت زیاد و روزهای زیاد را در بر بگیره که بالاخره مریض مجبور میشه به دکتر مراجعه بکنه و همچنان میتونه سبب تولید فشار شوه و سبب تولید فشار امکان داره سبب ازی شوه که مریض زیاد متکررن به تشناب بره و احساس تناوب تشناب داشته باشه.
زنده باشین دکتر صاحب، شما اشاره کردین که دو نوع است، که فبروید و دیگر سرطان های خبیث که دیگهش به سرطان خبیث مبدل میشه. چطور میشه مثلا آیا که تداوی نکنن یا اگر تداوی هم کنن به سرطان مبدل میشه؟
وقتی که سرطان شروع میکنه از اول امکان داره که شکل خبیثش باشه و یا ای که سرطان نوع تومور سلیم باشه. وقتی که تومور سلیم باشه امکان داره که یک حجم خرد داشته باشه، بسیار بایستگی کلان شوه و بسیار حجمای بسیار کلان و کلانتر را داشته باشه و به جای دیگه نقل نکنه و از اینکه صرف موضوع درد و فشار و گرفتگی و خونریزی های نامنظم شوه دیگه خطر حیاتی نداشته باشه که به خاطر همی کتلی کلان و دردی که مریض متحمل میشه به دکتر مراجعه میکنه و در صورتی که پیشرفته باشه با عملیات این تومورها برداشته میشه. ولی در صورتی که این تومورای خبیث باشه از اول وقتی که تشکل میکنه به شکل خبیث شروع میکنه. این از هر حجره که منشأ میگیره به نام از امون حجرات امون نایه یاد میشه و نام های مختلف دارن نظر به منشأشان که از جای گرفته میشه. تومورها بسیار مختلف سیر دارن و سیرهای بسیار قهقرایی میداشته باشن یعنی بسیار زود به نقاط دیگه عضویت توسط خون اینا انتقال میفن و در جای دیگه هم سبب کتله میشن.
دکتر صاحب بسیار زود تشکر. برادر ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن، مشنایم اینا چی گفتنی دارن. سلام علیکم توخی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
و علیکم سلام، من هم استاد خم کتول و مخی استاد سرازی او یک مرغی پاک خدای بخوان.
سلامت باشین توخی صاحب، صدای رادیو تانه کم کنین، بفرماین سوال تانه بگوین.
محترم دکتر صاحب زخمی در پختانه در سکچی در پومور در خمورت در که معلومی در یو انگلیسی لپس در که پا پختو یا پا داری که را پا کلزمه که نبامر بیر خوشحالی اسمو در پومور و در پومور چیست وایی باز دغه می پښتنه و ستاسو توجه د خنري نری مننه.
سلامت باشین توخی صاحب، بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما میگن.
توخی صاحب ډیر مننه کوم، ډیر ښه پښتنه مو وکړه. څنګه چې تاسو پیږی د طب علم له عرب سره او له نور هیوادو سره غلی او د هغوی په ژبه دا تومور بلل کیږي او یا سرطان بلل کیږي او په انګریزي کې ورته کانسر بللی سو او په زموږ او تاسو خپله ژبه باندې په غوټه باندې مشهوره ده چې د چا په نس کې یوه اضافي غوټه پیدا شوی وي، یوه داسې غوټه پیدا شوی چې کله شوري کله نه شوري او یا مثلا درد لري او یا مثلا اغل پاره مثلا دیر غد زای پنس کنی ولی او دیر محجم شوی نو هغه ته غوټه وای او کډیری وی څو غوټی وین او هغه ته څو غوټی او دانه ورته وای او ډیر خلک د دانه او یا د غوټی په نامه پیژني. مننه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. تماس یک دوست ما بود قطع شد. دکتر صاحب میشه ایره بگوین که یا دخترها در سنین نوجوانی هم به بیماری مبتلا میشن و اگر مبتلا میشن عواقب از چی است؟
دختران نوجوان از اینکه سیستم تازه به فعالیت شروع میکنه کمتر این نوسانات می داشته باشن و کمتر یه اعراض علائم سرطان پیشان یا دیده میشه یا پیشان بروز میکنه. زیادترین کسایی که در ریسک سرطان و تومور قرار دارن سنهای پیشرفته بالاتر از 30 سال یا 35 سال می باشه یا سنهای 40 ساله و یا ای که خانمایی که چاق باشن و یا خانمایی که از نظر جنسی فعال نبوده باشند یا تولید مثل نکده باشند زیادتر خانم ها در رسک قرار می داشته باشند.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم شنونده همیشگی ما آخوندزاده صاحب از ولایت بادغیس روی خط هستن. آخوندزاده صاحب سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
سلام علیکم شیده مطمئن سلامان خود به شما به دکتر صاحب مطمئن تقدیم می دارم و دستار آخوندزاده از رسولی بالا مرغا بتماشدم.
خوش آمدین آخوندزاده صاحب، بفرمایید.
یک سوال داشتم از محترم دکتر صاحب. بعضی از دختر خانوما وقتی که بهم عادت ماوار میشه اینا نامی درد دارن که ما زنگ داریم، آیا ای یعنی
آخوندزاده صاحب صدایتان درست نامد؟ میشه سوالتان دوباره مطرح کنید؟
بله
صدایتان رو میشنم، دوباره سوالتان رو بگوین.
گفتم زنا یعنی وقتی که یعنی و می تو گرفت باشه آیا اینا صاحب اولاد هم میشه اگر نمیشه؟ اینمی سوال اگر جواب بده خیلی مهربانی.
تشکر آخوندزاده صاحب، وقتتان خوش. دکتر صاحب بفرمایید.
با تشکر مجدد از آخوندزاده صاحب. خانمایی که این تومورا را دارن بعضن اتر قسم میشه که این تومورا را می داشته باشن و حتی مانی از این میشه که اینا صاحب اولاد شون و بعضن قسم میشه که همراه با یک حمل یک تومور سلیم میتونه که انکشاف بکنه و بعضن اتر هم اتفاق میفته که بعضن تومور موجود میباشه وقتی که حمل به وجود میه و حمل پیشرفت میکنه کلان میشه امی تومورای خرد کوچکه که در جدارهای خود رحم موجود است، در گوشه های رحم موجود است، اونا اتروفی میکنن، اونا کوچک میشن، اونا از بین میرن.
سلامت باشین دکتر صاحب. خواهر ما نرگس از ولایت پروان روی خط هستن. سلام علیکم نرگس جان، خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و دکتر صاحب. سلام علیکم. بسیار
بله دردناک بودن عادت ماوار امکان داره اما همیشه به سبب تومور نمی باشه. امکان داره فاکتورهای دیگه در قسمت ایجاد درد در موقع عادت ماوار دخیل باشن. تنها تومورا نیستن که تنها درد ایجاد میکنن.
دکتر صاحب شما اشاره کردین که تومور زمانی که در رحم باشه یا میشه حاملش، اگر امو اندازه تومور بزرگ باشه مثلا اندازه یک دانه نارنج یا زو بزرگتر باشه و اون در دم تخمدان باشه آیا این میتونه حمل بگیره یا حتما اون تومور باید برداشته شوه؟
بله تومورایی که کلان باشن و در مسیر حرکت تخمه قرار بگیرن و یایی که او را به بندش مسیر حرکت شه مواجه بسازن باز حمل واقع نمیشه و باید که در این صورت او تومورا برداشته شود.
این تومورای کلان آیا مثلا زیاد میشه یا مو حجمش کلان تر شده میره؟ تومور که کلان باشه
تومورا اونا سیر خود سپری میکنن و روزانه به حجم از اونا اضافه میشه و از اول تومور کلان نمی باشه. هر تومور از یک تغییر شکل حجرات امو یک ناحیه شروع میکنه و آیستا آیستا به شکل
مثلا
غیر
مثلا چند سالی بزرگ میشه؟
مثلا نظر به سیر هر تومور فرق میکنه. یک تومور سیر سریم میداشته باشه، یک تومور سیر بسیار بتیمی داشته باشه.
دکتر صاحب میشه در این مورد اشاره کنین که کسایی که به تومور رحم مبتلا هستن انگام قرابت جنسی هم با درد و مشکلات مواجه میباشن یا برشان عادی میباشن؟
بله در صورتی که تومورای رحمی بزرگ شده باشن و خودشان از سبب ایجاد فشار و درد شوند پیش خانم و یا اگه ای که نسبتاً کوچک باشن در وقت مقاربت های جنسی سبب درد و فشار زیاد شده میتونه.
مشکلات هم برشان خلق میکنه.
بله حتما خانم ها نمیتونن او را تحمل کنن، از این خاطر امکان داره که یک دلیل خوب هم برشان باشه که به دکتر مراجعه کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر من نورالله از ولایت ننگرهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
برادر نورالله خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
ما سوال داد نورالله مده نمیرم او دو داکتر پختن داره جمال لسکاله کی گمه شمان نشتا او دا داگه دان سوتنور کاش پیتون اکتیب دی او سپرم کام چنه تیزا او په خبره راځه کلی علاجونه کلی ډیر ګرځېدلې چې څنګه چلې او دا خپل مبارک دی دې مبارک چای دې چې یو ځل کیږي مو هغه یو ماشوم د پاره کنه او تکرار ټول مدوان د پاره کیږي دا تاسو دې ډاکټر صاحب نه کوم
من نه اورور استاسه مشکل د زمونږ د پروګرام د موضوع په اړه نه ده، خو بیا هم زه تاسو ته معلومات درکوم چې استاسه مشکل د ار بچی لپاره تاسو باید آی وی اف کی او دیر بچیان غواری نو دیر به پیش باید رمسته شی. خو تاس مشکل یعنی زموگ ده برنامه ده موضوع نه لریده.
دکتر صاحب میشه در مورد ازی بگوین که چرا اکثریت خانوما پس از ازدواج به می مشکل مواجه میشن؟ دلیلش چیست و می مشکلات بیشتر شده در می فعلا در جامعه افغانی؟ چرا دلیلش هم میتونین بگوین اشاره کنین؟
بله قسمی که من در شروع برنامه گفتم که سیستم تناسلی زنانه زیادتر به تحولات بسیار دگرگون کننده ماهانه و حتی به فریکوانسی بسیار نزدیک مبتلا می باشه. به همین خاطر تحت تاثیر هورمونا و شرایط مزاجی و محیط زندگی و شرایط ایکوسیستمی که مثلا یه خانم در زندگی میکنه یا پریشانی و استرس هایی را که میگذرانه، به او خاطر امکان داره که در اوقاتی که ایام بعد از عروسی و در سالهای اول عروسی و گپا پیش خانم های عراض پیدا شوه و از این که برشان مشکلات در زندگی مشترکشان به وجود میاره، اونا باید مراجعه کنن و در همون وقت است که اینا تشخیص میشن و گفته میشه که حال تعداد از اینا زیاد است. از این که امروز خوشبختانه وسایل تشخیصی زیاد در دسترس است و هر گام مریضا و قدم مراجعه بکنن تداوی خوبتر و بهتر برشان صورت میگیره.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست ما از ولایت ننگرهار روی خط هستن. بله سلام علیکم برادر.
بله سلام علیکم.
خوب هستین؟ اسمتان و مشکلتان هم بگوین.
اسم ما غنویشان از ولایت باکوس میگم. همی وقت مقالبات جنسی که دخت باشه یا نافیده میشه شکایت میکنه.
بله برادر ببخشین یک بار تکرار کنین.
میگم وقتی مقاربت عیال راحت میشه دغ داره این بدره دوا تغییر میشه یا نه عمل مایه؟
آها بله تشکر از سوال شما. تشکر از سوال شما. قسمی که قبلا هم متذکر شدم که هر درد و ناراحتی حتما منشأ تومور نمی داشته باشه یا از دانه یا از این مسائل، بعضا اسباب زیاد دیگری وجود داره که سبب ناراحتی و درد پیش خانم ها میشه. به خاطر هر درد و ناراحتی که متکرر واقع میشه باید خانم به دکتر برده شوه، مایناتشان شوه و مشکلشان جستجو شوه تا رفع شوه.
زنده باشین دکتر صاحب. فکر میکنم بازم یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. برادر ما عزیز از کابل روی خط هستن. عزیز جان خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم. سلام به شما، سلام به دکتر صاحب. من سوال داشتم. من خانم صاحب 6 طفل هستم. همین وقتی که مریض ماهوار زیادت ماهوارش که میشه زیاد طول میکشه همین چیزش در روز باز وقفه باز مریض میشه امو که خوب میشه با بازم یک روز بازم ببینه که مثال ترشوات و بعضی چیزای دیگه هم داره و بسیار یک بار دو بار سه بار پیش دکتر خوردی اما یک دکتر ها گفته بود که رحمش چون نیف هم پوستش یا چیزش دبال شده اما میخواستم میره دکتر سپرسان بکنم چون میتونه گوش میکردم مشکلم همین مشکلم داشتیم گفتم یک بار دکتر نظریات شو ببینیم که چی میشون داده بگیم چی مشکل داره رمی خانم که به این مشکل
از یا چی داره. خود ضعیف هم هستن. عزیز جان از کابل سوال شما را مکمل گرفتیم. مشکل خانم شما قسمی است که ای به مربوط زیاد مستقیم به شکل تومور یا سرطان نمی باشه، ای تحت تاثیرات هورمونایی که از دماغ و از تخمدان افراز میشه، بعضا اینا موازنی خود از دست میتن و در اثر تفاوت موازنی از اینا عکس العمل رحمشان متفاوت است و وقتی که ای سوی از این هورمونا در خون بالا بره، اونما قدر در داخل رحم یک حجم پیدا میشه که او باید در آخر ماه قاعدگیشان باشه، او تخلیه شوه و دوباره اینا صحت یاب شون. از این که پیش از اینا تفاوت سوی هورمونا وجود داره، امکان داره که یک بی‌نظمی در عادت موارشان رخ داده باشه که شاید طولانی شدنش هم از این سبب باشه. خوب است به دکتر صاحبا مراجعه کنن. اگر با تداوی دوایی خوب نشدن، میشه که با یک کورتاژ و تنظیم پروگرام عادتشان از بیرون توسط دوا مریض شما شفایاب شود.
دکتر صاحب، میشه در مورد ازی بگوین که خانمایی که به می تومور رحم مبتلا هستن، اگر تداوی کنن آیا تداوی از یاد دوامدار است؟ در اثر تداوی جور میشنن و اگر عملیات شون پس از عملیات ای دوباره ریشه نمیدونه؟
بله، تشکر. نظر به شکل تومورها، سرطانهای رحم تداویشان به شکل مختلف صورت میگیره. بعض سرطانهایی که به نام پاپیلوما وایرس میگنیره، ای آل خوشبختانه امروز واکسین داره و پیش کسایی که سالانه اسمیر میشن و پیش از اونا تشخیص شوه که اینا سرطان دارن که با دوا جواب نمیده، واکسینش وجود داره که اونو خانما باید حتما واکسینش را دریافت بکنن. و دیگر
افغانستان هم است واکسینش؟
تا الانوز تجربه نشده، افغانستان نامده، ولی در تحقیقاتی که نشان دادن در دنیای خارج امروز به شکل روتین خانمایی که در ریسک باشن یک دفعه همی اسمیرشان مثبت شده باشه، بر از اونا واکسین زرق میکنن. دیگه تومورای رحمی که به شکل فیبروما باشه، به نام فیبروید باشه یا به شکل پولیپ باشه، پولیپا اکثرا عملیات میشن و عواقب خوب دارن. دیگه سرطانایی که به شکل تومورای فیبروید و لایوماما و سرکوما و این چیزا باشن، اونا باز تداویشان فرق میکنه و اگر در صورت که سلیم باشن، کتلای عضلی معجم باشه، با عملیات خوب میشن. و قسمت اگر خواسته باشن که طفل داشته باشن، دکتر صاحبا با بسیار مهربانی و احتیاط کوشش میکنن که رحم هم محافظت بکنن و تنها همون جایی را که سبب تومور شده همون ساحه را بردارن و دوباره رحم را محافظت نماین.
Chima.